د ازادي رادیو د خبرونې تازه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو په د خبرونه کې. افغانستان ته د کورونا د هندي بڼې د سرایت د احتمال له کبله اندېښنې
ډېر داسې واقعیت درلود چې خلک دلته علاج ته راغلي دي، په شفاخانه کې کورونا شوي دي او حق رسېدلي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د ولسمشر بایډن پیغام کابل ته راوړی.
تاسو د امریکا د ولسمشر په راوړي پیغام کې وویل چې له افغانستان سره پراختیایي مرستو ته دوام ورکوي.
په کونړ کې د قرآن د قرآت پر یوه غونډه توغندي لګېدلې او په سپین بولدک کې افغان او پاکستاني ځواکونو نښته کړې. او د کورونا وبا په نړۍ کې پوځي لګښتونه نه دي کم کړي. له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام ده مهم خبرونو سره ټکی ده. کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل په لګېدو شپاړس کسان ټپیان شوي. د افغانستان سترې محکمې اعلان کړ چې د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ مخکینی لوی رئیس عبدالولید تمیم په درې کاله بند محکوم شوی او د روسیې د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی دفتر د محکمې لخوا وتړل شو. پوره خبرونه. د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل په لګېدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. ښاغلي سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولي چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي د قرآن د تلاوت د سیالۍ لپاره ورغلي وو.
دغه سیالي د اسدآباد په ښار کې د ولایت د مقر په تالار کې هم وه. شل باندې نهه بجې د مرورې د چینار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلی ده او په تالار باندې اصابت کړی ده چې د دې په نتیجه کې شپاړس تنه چې د شپاړس تنو له جملې څخه درې تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله پکې دا زخمیان دي. متباقي دیارلس تنه د قرآن کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوي دي او دا طالبانو کړی ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په جلال آباد کې چاودنې پنځه تنه ټپیان کړي. چاودنه نن سهار شاوخوا اته بجې د جلال آباد ښار لوبړۍ ناحیې اړوند عبدالوکیل لیسې مخته په یو رینجر موټر شوې ده. د ننګرهار د سیمه ییز روغتون ویان ګلزاده سنګر ازادي راډیو ته وویل د یادې پیښې له ځایه روغتون ته پنځه کسان ورول شوي. هغه وایي ټپیان دوه پولیس او درې ملکي وګړي دي. طالبانو هغه رپورټونه رد کړل چې پکې د دوی د یو جګپوړي چارواکي له خولې ویل شوي او زره بندیانې ژر پرېښودل کېږي او د مشرانو نمونه یې د ملګرو ملتو له تور لسته وځي. د هغوی یو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د قطر د دفتر مرستیال عبدالله ستانکزي د ټویټ له مخې دغه خپور شوی خبر ناسم دی. هغه وویل ښاغلی ستانکزي ټویټر نه کاروي. د امریکا او طالبانو د دوهې د تړون په اساس چې 2000 کال لاسلیک شوی و افغان حکومت 5500 طالبان خوشي کړل. په دغه تړون کې د نورو بندیانو د خوشي کولو خبره هم راغلې خو افغان حکومت یې کلک مخالفت کړه. د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب ویلي تر څو چې د سولې تړون نه وي شوی د طالبانو نور بندیان نه خوشي کیږي. د افغانستان سترې محکمې اعلان کړ چې د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ مخکینی لوی رئیس عبدالولید تمیم په درې کاله بند محکوم شوی. دا خبره نن د سترې محکمې په فیسبوک کې راغلې ده. په بیان کې زیاته شوې چې د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ابتدایه محکمې پرون د عبدالولید تمیم محاکمه د موظف څارنواله او د مدافع وکیل په حضور کې ترسره کړه. د بیان له مخې عبدالولید تمیم له واک د ناوړه استفادې په خاطر په درې کاله تنفیزي حبس محکوم او د دولت خزانې ته د 15,000 ډالرو په ستنولو مکلف وګرځول شو. عبدالولید تمیم بیا د سترې محکمې تر دې اعلان څو شېبې وروسته د یو فیسبوکي پوسټ له لارې په ځان لګېدلي تورونه په کلکه رد کړل. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه شوې. د 215 قولي اردو ویاند خواجه یحیا علوی ازادي راډیو ته وویل جګړه نن تر غرمې مخکې هغه وخت وشو چې پاکستاني ځواکونو د سپین بولدک ولسوالۍ په لقمان کلي کې د اغزن سیم د غزولو هڅه کوله. علوی وایي افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی خو یوازې یو ملکي کس ټپي شوی. تر دې دوه واره مخکې هم په دې سیمه کې افغان او پاکستاني ځواکونو د اغزن سیم د غزولو په خاطر جګړه کړې. حامد شینواری د افغانستان د کرکټ بورډ نوی اجرایه رئیس شو. شینواری د 2010 او 2012 کلونو ترمنځ هم په دې دنده کار کاوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل ښاغلی شینواری چې د آزاد سیالۍ له لارې دا څوکۍ ترلاسه کړې نن د کرکټ بورډ د مخکینی اجرایه رئیس رحمت الله قریشي له لوري معرفي شو. شینواری ویلي د پالیسیو په برخه کې بحث وکړي. هند کې بیا په تیر یوه شپه ورځ باندې درې نیم لکه کسان په کرونا اخته شوي. دا څویمه پرلپسې ورځ ده چې په هند کې په دومره شمیر د کرونا نوې پیښې ثبتېږي. په دې ګڼ مېشتي هیواد کې د اکسیجن تجهیزاتو او د ناروغانو د درملنې لپاره د ځای د سخت کمښت راپورونه ورکړل شوي دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هند کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر تر 1,300,000 اوښتی. د دې ډلې 1,590,000 کسان مړه شوي. یوازې تیر یوه شپه ورځ 2,812 کسان مړه شوي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د دفتر فعالیتونه د روسیې د یوې محکمې لخوا ودرول شول. د ناوالنی همکارانو نن تایید کړ چې د محکمې پریکړه دوی ته رسېدلې او د الکسی ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ اف بی کی ټول فعالیتونه ځنډول شوي. د اف بی کی مشر ایوان جادنوف چې د ناوالنی په غیابت کې د دې بنسټ مسؤلیت په غاړه لري نن رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د موسکو د څارنوال دفتر غواړي د اف بی کی بنسټ او دوه نور سازمانونه چې د الکسی ناوالنی سره تړاو لري د افراطیانو په توګه هم راجستر کړي. دغه بنسټونه د روسیې رژیم لخوا د آزادۍ تر شعار لاندې ټولنیز بې ثباتي او سیاسي او ټولنیز ګډوډیو رامنځته کولو په هڅه تورن شوي. هغه تور چې د ناوالنی او د هغه د ملګرو لخوا رات شوی. الکسی ناوالنی په خپله په بند کې د یو څو ورځې مخکې ناسمې روغتیایي وضعیت په خاطر د زندان روغتون ته انتقال شو.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د هرې اونۍ په تیرېدو سره د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې نسبي زیاتوالی راځي. د دې وزارت مرستیال ویاند عثمان طاهر نن ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم مثبتې پیښې زیاتې شوې، خو د ګاونډیو هیوادونو پرتله وضعیت ښه دی. د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرنو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 210 نوې پیښې ثبت شوې دي، چې له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر نږدې 6,000 ته رسیږي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
په داسې حال کې چې د سیمې په هیوادونو په ځانګړي ډول هندوستان کې د کورونا وایرس دریمه څپه په چټکۍ خپرېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هرې اونۍ په تیرېدو په دې هیواد کې هم د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې نسبي زیاتوالی راځي. د دې وزارت مرستیال ویاند عثمان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د کورونا دریمه څپه افغانستان ته نه ده راغلې، خو عامې روغتیا وزارت وړاندې لوړاندې ورته جدي تدابیر نیولې دي. خغلی طاهری د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کابل په ګډون به یو شمیر نور ولایتونه قرنطین شي، ویل تر دې د محالت دومره خراب نه دي چې د قرنطین پریکړه وشي. خو دی وایي که خلک بی غوري وکړي او روغتیایي پاملرنې په پام کې ونه نیسي نو حالات خرابېدای شي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې اوس مهال په هندوستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د ریکارډ کچې ته رسیدلې دي. په همدې حال کې په هندوستان کې د افغانستان سفیر فرید مامونزي نن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې هندوستان ته د تداوي لپاره د افغان ناروغانو پر ورتګ اندېښنه وښوده. ویل چې لږ تر لږه هره ورځ دوه یا درې افغانان د کورونا وایرس له امله مړه کیږي. نوموړي وویل
ناروغان راځي دلته، ولې شرایط په اوس کې ډېر زیات خراب دي، وضعیت بد دی، او موږ بدبختانه په تیرو څو مسلسل ورځو کې په تیرو 14 ورځو کې ډېر داسې واقعات لرل چې خلک دلته علاج ته راغلي دي، هغوی په شفخانه کې، په روغتونونو کې، په کلینیکونو کې کرونا شوي دي او په حق رسېدلي دي. تقریبا هر ورځ دوه درې داسې واقعات لرو.
خغله مامونزه لټولو مسافر او افغان ناروغان غواړي چې هندستان ته لورتاګ ډډه وکړي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هندستان کې د کورونا وایرس عمله د مړو شوی افغانانو دقیق شمیرې نه لدی. په ورته وخت کې نن د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د ولایتونو د عامې روغتیا له رئیسانو سره په یوې ناسته کې افغانستان ته د هند د پروازونو په بندېدو، د غشان د پاکستان او افغانستان په پولو کې د مسافرو په تګ راتګ، د شپې په کرز بندیز په راټولېدو بندیزونه او د استقرار د کمیټو په فعالولو باندې بحث وکړ. دا په تسهیل کې چې له هند نه افغانستان ته د خلکو پر تګ راتګ اندېښنې ډېرې شوې دي. د افغانستان د هوایي چلند اداره وایي د کابل ډیلي ترمنځ پروازونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره جریان لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو ولایتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو 210 نوي پیښې ثبت شوې چې په دې سره په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 95215 کسانو ته رسیدلی دی. البته په افغانستان کې دغه شان په تیرو 24 ساعتونو کې 19 کسان په افغانستان کې ترې مړه شوي چې د ټولو مړو شمیر 6000 کسانو ته ورسید. بله تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو او هیواد ته د دې ویروس د هندي بڼې د سرایت د احتمال له کبله د اندېښنو په اړه راپور مو اوریده. د دې اندېښنو په اړه د نور بحث لپاره په هند کې د را افغان کډوال دایا سنگ انجان د سکایپ په مستقیمه اړیکه راسره دی. انجان صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د افغانانو عمومي وضعیت په هند کې څنګه دی د کورونا د وروستي وضعیت ته په پام سره؟
مننه. خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کورونا په مثبتو پیښو کې دلته هر ورځ ډیروالی سترګو کیږي، خاصتا په ډیلی، هریانا، پنجاب او نن له کرناټک ته هم دا راپور راغلی دی، له بنګال ته هم، چې کورونا مخ په زیاتېدو ده. او ډیلی کې خو هر ورځ پیښې بیخي له حده وتلې دي. نو له دې امله په ټول هند کې چې تر اوسه پورې پیښې ثبت شوې دي تقریبا 200000 ته شمېر رسیدلی دی، او نن شپږ شپږ شپېته زره 190 کیسونه تر سترګو شوي دي. همدارز پوځ هم مرستې ته را دنګلی دي، او د هند د ډیلی ایالت گورنمنت یا حکومت دا وړاندوینه کړې ده چې تاسو باید د دې مرض مخنیوي لپاره ځانونه وساتې او ضروري اقدامات وکړي. همدارز د هند حکومت وایي چې باید 18 کالو نه زیات عمر لرونکي واکسین شي، او د ټول عمر شمیر هم 2000 تر رسیدل دی. نوې پیښې چې نن ثبت شوې دي په ټول هند کې تقریبا 24003 تر اوسه پورې، او 9 کسان هم مړه دي. نن له سنگاپور نه هم مرسته هند ته راورسېدله. او
انجان صاحب وبخښئ، په داسې حال کې چې تاسو مې یادونه وکړه چې د هند حکومت له خلکو نه غوښتي دي چې احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي، او په ځینو ځایونو کې محدودیتونه هم د ښارونو ترمنځ د مختلفو سیمو ترمنځ لګېدلي دي، د دغو محدودیتونو له لګېدو وروسته افغانان چې څوک هلته کډوال دي، څوک درس وایي، څوک کاروبار کوي، څوک د علاج لپاره هلته ځي، له کومو ستونزو سره لاس ګرېوان دي؟
ستونزې خو ټول ستونزې دي، خو خاص ستونزې دا دي چې بازارونه ټول تړل شوي دي، لاکډاون ده، او چیرته چې څوک ده په هغه ځای کې پات شوی ده، که څوک محصل ده په خپل کالج کې یا سکول کې، او که څوک مریض ده په خانه کې یا په هغه کوم منطقه کې چې ژوند کې عمل ته پات شوی ده، او هر څوک چې کورو کې اوسېږي، ماجرین دي دلته خپلو منطقو کې پاتې دي، څوک وتلی نه شي. د مریضې حالت ډېر بد ده، پیښې بیخي ورځ زیاتېږي، شمیر ورځ پر ورځ چې هر ثانیه هر دقیقه راپورونه خپرېږي، د مریضې شمار زیات، د مړو شمار زیات ده. حتی تر دې ځایه پورې چې تاسو په شاید ټلویزیون له لارې یا د سوشل میډیا له لارې لیدلی وي چې بیخي د هندوانو سکه جمبوړي اور ته سپاري، نو د شمشان کې د مړو د اور ته سپارلو ځایونه نشتو، کم شول. بلاخونه پارکونه یې ورته اختصاص ورکړل، او په پارکو کې دا د مړو جسدونه اور ته سپارل کېږي. نو افغانان هم له دې مشکلاتو سره مخامخ دي. تر اوسه پورې ډېر افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده، او ډېر دې شاید مریضۍ ښکار هم وي او دي. نو دا پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي، او د دې نه هیڅوک هم پناه نه دي پاتې شوي.
بله، افغانستان ته تګ راتګ چې عموما د هوا له لارې کېږي، د دې وضعیت څنګه دی؟
تک راتک خو کیږي، خو دلته وضعیت ډېر خراب ده. یعنی تقریبا کدسې عادي شمېره ونیسو، 2 یا 3 کسان د افغانستان نه راغلي مریضان هم دلته د کورونا له وجې شاید د مرګ کندې ته لوېدلي وي. نو زما په نظر خو دا بهتره ده چې دغه پروازونه هم وځنډول شي، او په دې چې دغه کورونا بیخي ورځ په ورځ سرعت کې ډېر زیاته مخ په زیاتېدو ده.
انجان صاحب، تاسو مخکې د ځینو راپورونو یادونه وکړه، پر ټولنیزو شبکو ځینې ویډیوګانې خپرېږي چې د کورونا ناروغان په ډېر ناوړه وضعیت کې په لارو، سړکونو او واټونو باندې ښایي چې د علاج په حال کې دي او اکسیجنونه ورته لګېدلي دي. دا ویډیوګانې څومره حقیقي دي؟
تقریبا 90% نوي حقیقي، 50% خو حقیقت ولري، لاغنه څه زیات، ځکه چې شفاخانې ټولې ډکې شوې دي. په شفاخانو کې د مریضانو ته ځای نشته ده، بستر نشته ده. اسپیشل شفاخانې چې د کورونا لپاره جوړې شوې دي هغه هم ټولې ډکې شوې دي، او د اکسیجن کموالي سره هم هندوستان مخ ده. د تصور ځکه کې چې د اکسیجن ډېر کمای ده، د اکسیجن د کموالي له امله هم ډېر خلک خپل ژوند له لاسه ورکړی ده، او همداراز ډېر اجتماعي ټولنو، دینی مذهبي ټولنو خپل مقدس ځایونه لکه جماعتونه، ګردوارې، مندرونه ادای وقف کړي دي تر څو مریضان هلته غشي بستر شي او د تداوی تداوی هلته وشي. همداراز ډېر ارګانونو چې غیر دولتي دي، یعنی اجتماعي سازمانونه دي، هغوی د اکسیجن مجانی خدمتونه وړاندې کړي دي. ټول هندوستان کې تقریبا دا سلسله شړي کې ډېرو خلکو مجانی د اکسیجن خدمتونه وړاندې کړي دي او تر هغه وخته پورې چې وسه رسیږي د خلکو خدمت کوي.
مننه، ډېره زیاته مننه. دایان سنگ انجان په هند کې ډېره افغان کډوال و چې په هند کې د کورونا د عمومي وضعیت او د افغانانو د ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د اغزنتار د غځولو پر سر جګړه شوې. امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې یو ملکی سړی ټپي شوی او همدارس د سپین بولدک چمن لاره د مسافرو د تګ راتګ پر مخ بند شوې ده.
په کندهار کې د 215 متال کلی اردو ویان خواجه یحیی اولوی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه نن تر غرمې مخکې هغه مهال رامنځته شوه کله چې پاکستانی ځواکونو د سپین بولدک ولسوالۍ په لقمان کلی کې د اغزن تار د غځولو هڅه کول او دوی مخنیوي وکړ. د اولوی په وینا جګړې یو ساعت دوام کړی چې پر مهال یو ملکی سړی زخمی شوی او دغه راز د سپین بولدک چمن لار د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی ده.
د سحر 9 بجې چې د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د اغزن تار د غځولو پر سر جګړه وشوه. افغان ځواکونو د دغه تار د غځولو مخنیوی وکړ. جګړه اوس پای ته رسیدلې. د خدای په فضل افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلې. یو ملکی سړی ټپي شوی دی.
پولوی زیاتوی چې د اوس لپاره جګړه درېدلې خو افغان ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. تر دې مخکې د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې پاکستانی ملیشې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ په لقمان کلي کې د اغزن تار د غځولو هڅه کوي خو ځایي اوسیدونکي او افغان ځواکونه یې مخنیوی کوي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د سپین بولدک د نن ورځې د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. په تیرو درو کلونو کې دا درېیم ځل دی چې افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونه د سپین بولدک ولسوالۍ د لقمان په کلي کې د اغزن تار د غځولو پر سر جګړه کوي.
د کونړ چارواکي وایي چې د حسن قرات پر یوه غونډه وسلوالو طالبانو د میزایل ګولۍ ویشتلې چې 14 کسان یې ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د قران کریم د حسن قرات سیالي په سرووینو ولړل شو. دوه ورځې کې د لچي د ولایت مقام د غونډو په تالار کې د قران کریم د سلګونو حافظانو ترمنځ د حسن قرات سیالي روانه وه چې د چارواکو په خبره نن د سهار 9 بجې او 40 دقیقې پرې وسلوالو طالبانو د میزایل ګولې را بشتلې او په کې 14 تنه ټپین کړي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نه بجے مرور نار سر نہ میزائل مرمئی راغل تو تالار باندھے آسابت کھڑے دا دی پہ نتیجہ کی اشفاڑ استانہ دریتانا محافظین چې دلته تلاشی کولا کې دا زخمیان دي. متباقی دیار لستانا د قران کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوې دي او دا طالبانو کړی دي.
دا اسداباد مرکزی روختون رئیس ډاکټر عطاالله صافی وای دوی ته ټول 14 ستنه ټپین راول شوې چې د څلوري حالت نازک دي او نور خدي. مولوی فضل خالق هم د حسن قرات سیالی د سارل لپاره یاد پروګرام ته ورغلی او هغه هم څو ځای ټپی شوی. بای
دا تقریبا یو دو درې قاریان چې دیونه امتحان واغستر شو بس هم دغه وخت کې دغه ګولۍ راغله زم پکې زخمی شوم یو څه اندازه نور ورونه هم زخمیان او دا ډیر یو کفري عمل و چې وشه ډیر بد عمل و اصل چې درسره کړی الله دې په سزا ورسوي او الله دې تباه کړي ډیر بد عمل و.
د غونډې په تالار کې اوس د حافظانو د قرات غوونه نشته. دلته په سرو وینو لړلې سپینې خولۍ چوکۍ او له حافظان نه پاتې شوي څپلۍ او نور شیان ګډوډ پراته دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. په کونړ کې د قرآن کریم د حسن قرات په سیالیو باندې په داسې حال کې د میزایلو توغندۍ راویشتل کیږي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او همداراز د استنبول غونډه هم د نامعلوم وخت لپاره ځنډېدلې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته د سفر پر مهال د سولې د خبرو په ګړندي کېدو او د خبرو میسته د طالبانو پر بیرته راګرځېدو ټینګار کړی. دا د بهرنیو سرتیرو د وتلو له اعلان وروسته دریم امریکایي چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. دن تامسن د افغان چارواکو سره په کتنو کې د ولسمشر جو بایدن پیغام هم سپارلی دی. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي که د افغانستان شخړه له سیاسي حل لارې حل نشي نو یو ځل بیا په دې هیواد کې کورنۍ جګړه به پیل شي.
د سویلی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دین تامسون کابل ته په خپل سفر کې د سولې خبرو پر ګړندي کې دوه ټینګار کړل دي. خغلی تامسون پرون د ملي مصالحې عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله او د جمهور رئیس د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب سره کتلی دي. دا د سپتمبر 13 نیټې له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان وروسته دریم لوړ پوړی امریکایي چارواکی له کابل ته راځي. د دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او په وروستیو کې د هغه هیواد د استخباراتي سازمان سی آی ای مشر افغانستان ته راغلي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي له عبدالله عبدالله سره کتنه کې دین تامسون ویلي چې طالبان باید بیرته د خبرو میز ته راستانه شي. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل دین تامسون ویلي د سولې خبرو د څارلو لپاره به ډېر شر زلمی خلیلزاد قطر او سیمې ته سفر وکړي.
چې له جمهوریت له ادرسه باید یو واحد اجماع د افغانستان د سولې لپاره تقویت شي. همدارنګه په دې باندې بحث وشو چې د افغانستان د سولې پروسه سرعت پیدا کړي او د مذاکراتو میز تقویت شي او بیرته طالبان د مذاکراتو میز ته وګرځي.
د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغانستان ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره هم لیدلی دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي خغلی تامسون د دې لیدنه کې افغان لوري ته د جمهور رئیس بایدن پیغام رسول دی.
تامسون د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راوړی پیغام کې وویل چې له افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو او افغانستان سره پراختیایي مرستو ته دوام ورکوي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر داسې مهال د سولې خبرو پر ګړندي کې دوه ټینګار کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. شاه محمود قریشی د ترکی لټیارچی ټلویزیون سره مرکه کې ویلي که دا شخړه له سیاسي لارې حل نشي په افغانستان کې به یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. هغه د استانبول غونډه د افغانستان شخړې ته د سیاسي حل لپاره د یوې منطقي لارې پیدا کېدو په برخه کې مهمه بللې او ویلي دي دوی هڅه کوي چې طالبان په دې غونډه کې د ګډون او ترخوا یوې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره وهڅوي. خو د راپورونو پر بنسټ طالبانو بیا د استانبول غونډه کې د ګډون او ترخوا د سولې خبرو یو معنا لرونکي پړاو ته د داخلېدو لپاره د خپلو پاتې وزره بندیانو ازادي او ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور نوملاړ څخه د خپلو مشرانو د نومونو وستل د شرایطو په توګه مطرح کړي دي. خو د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب رسنیو ته ویلي وو د سولې له یوې هوکړې وړاندې به د طالبانو پاتې بندیان له منده خوشي نه شي. افغان حکومت له وړاندې هم د طالبانو د 15,000 زندانیانو ازادي لویه تیروتنه بللې.
نبی د زابل ولایت څخه سره په تماس کې هم په زابل کې دوه زیاته ګرام پروشې ده چې حکومت هیڅ مخنیوی نه کوي چې د سلو روپو شی د هغه په 300 ورکی دکانداران د اوړو څخه بیرته در خورچن والا د کسابانو ډېره زیاته ګرام پروشې ده. هیڅ کومکه د ولس سره نه ده کړی. د ګرام پروشې چې شیان ساتلي دي ګدامونه یې په ډک دي. نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په دغو کښې راووځي او دا خلک اشتراک یې سلام اور رائے ڈرائیور خبر ہے کوم محمد گل نمی دم ساری نو بارڈر باندې امرو کا بس گمرک کی زو بل اور گردش گمرک کی تقریبا 300 موٹر ولا اڑو بیا ټول دا ویا یا کنا زغال بار کڑی پاکستان تا پشاری نو بارڈر باندې اوس ورور جان بیا ټول په یو ورځ را خوشه کړل ټول بس چا ماتیل تور کی بیرته ګورک را وړي بیرته تر واخ نور موټر پر راواز ورور دا حکومت ولې دې لار غم نه کوي دې د ټول غلا روانه ده مکمل غلا ده دومره دا بیا څنګه دا وړي سلطنت نه ماسل کوي اوس ور موټر کې ولا ګیندل د چاري نه او تجرا چې ماتي دی وګوري ګمرک دی وګوري دلته ګمرک والا دي مهرباني وکړي دې غم وکړي السلام علیکم
آزادی راډیو ته دا پیغام ټیکدم ورور دغه د هلمند په ولایت کې دغه لارې ګرد طالبانو بندې کړې دي مریضانو په لارې مسوه دا غټ باردار موټر لای نشي هغه باندې چپه شي یا بند شي نو موږ دا غوښتنه ده چې ورور دا لارې خلاص شي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
سموږ غږ آزادۍ رادیو اوري آزادۍ رادیو د سهار لو د مزدیګر تر او ورځې د ونی خبريږي د مزدیګر په او بجو د آزادۍ رادیو د خبرونو ل ختمېدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي د مزدیګر لو د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لو د مزدیګر تر او د آزادۍ رادیو خبرونه اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي د کووید 19 د وبا پر مهال هم د نړۍ پوځي لګښتونه نه دي کم شوي د 2019 کال پر تله دا مصارف په 2020 کال کې په سلو کې 2.6 زیات شوي وو په دې اړه نن په سټاکهولم کې د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ یو راپور خپور کړ چې جزئیات یې په دې راپور کې وړاندې کیږي
د اس آی پی آر آی د راپور لمخې په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادونو لکه چیلي او جنوبي کوریا د خپلې نظامي بودیجې یوه برخه پر کورونا وبا ولګوله او نورو لکه برازیل او روسیې تر پلان کړي بودیجې کمه برخه مصرف کړه د نړۍ نظامي مصرف 1.9 تریلیون ډالرو ته لوړ شو د راپور له لیکوالانو یوه دیګو لوپیز د سلوا وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د دومره نظامي مصرف تمه نه کېده د ویل خلک به فکر کوي چې د کورونا وبا له کبله باید نظامي مصارف کم سي خو دا ویلای سو چې لږ تر لږه په 2020 کال کې کووید 19 پر نړیوال نظامي مصرف هیڅ اغیز نه دی کړی په 2020 کال کې 15 هیوادونه چې نظامي مصارف یې تر ټولو زیات وو امریکا چین هندوستان روسیا او برتانیا دي په ګډه دوی د نړۍ 2.5% نظامي مصرف لري د امریکایي پوځ مصرف 1.8 میلیارد ډالر ترسیدلی چې د 2019 کال په پرتله 4.4% زیاتوالی شي د نړۍ تر ټولو زیات نظامی مصرف لرونکي هیواد په توګه د امریکا برخه په 2020 کال کې د نړۍ د ټولو نظامی مصارفو 9.5% و د امریکا په نظامی مصارفو کې پرله پسې دریم کال زیاتوالی راغلی په اس آی پی آر آی څیړنیز انسټیټیوټ کې د څیړونکو الکساندرا مارکسټاینر په وینا د امریکا اوسنی نظام مصارف شای په څیړنو کې د دې هیواد زیاته پانګونه او د دې هیواد د اټومي وسلو پر اثر کولو لګیدلې وي په نړۍ کې په 2020 کال کې دوهم تر ټولو زیات نظامی مصارف د چین وو دا شپږم کال دی چې د هیواد پرله پسې خپل نظامی مصارف زیات کړی دی د اس آی پی آر آی د راپور لمخې چین 225 میلیارد ډالر مصرف کړي چې د 2019 کال په پرتله 1.9% زیاتوالی شي خو د راپور لمخې د روسیې نظامی مصارف په 2020 کال کې تر لومړي پلان سوي مصارف 6.6% کم وو چې دا د 2019 کال په پرتله د پام وړ کموالی شي د اس آی پی آر آی راپور وایي چې په 2020 کال کې د ناټو شاوخوا ټولو هیوادونو نظامی بار زیات شو او په نتیجه کې 12 ناټو غړي هیوادونو د خپلو ناخالصو عوایدو 2% بودیجه پر خپلو پوځونو مصرف کړه او دوی د دې ائتلاف ټاکل سوي هدف ته ورسېدل په 2019 کال کې یوازې د 9 غړیو مصارف دې هدف ته رسیدلی ول د اس آی پی آر آی راپور په نړۍ کې د نظامی مصارفو په اړه د کره معلوماتو ټولګه ګڼل کیږي د سویډن په پلازمینه سټوکهوم کې دا انسټیټیوټ د هیوادونو له دفاعي بودیجې او نور سرچینو خپل معلومات راټولوي
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
رفراندوم سورست
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي ازادي راديو اوري چې د اف ام پسل 0.15 چپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ چپه 12.89 په ټول افغانستان کې خبريږي. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبرو. خدا شبه 4 بجې او 13 دقیقې دي. صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل په لګیدو سره 14 کسان ټپیان شوي. ښاغلی سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولې چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا 1.5 زده کوونکي د قرآن د تلاوت د سیالۍ لپاره ورغلي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو هغه رپورټونه رد کړل چې پکې د دوی د یو جګپوړي چارواکي له خولې ویل شوي 2000 بندیانې ژر پرېښودل کېږي او د مشرانو نمونه یې د ملګرو ملتو له تور لسته وځي. د هغوی یو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د قطر د دفتر مرستیال عباس تانیگزی د ټویټ له مخې دغه خپور شوی خبر ناسم دی. د افغانستان سترې محکمې اعلان کړ چې د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ مخکینی لوی رئیس عبدالولید تمیم په 3 کاله بند محکوم شوی. حامد شینواری د افغانستان د کرکټ بورډ نوی اجرایه رئیس شو. شینواری د 2010 او 2012 کلونو ترمنځ هم په دې دنده کار کاوه. هند کې بیا په تیر یوه شپه ورځ څه باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د دفتر فعالیتونه د روسیې د یوې محکمې لخوا ودرول شول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه شیبه وروسته خپریږي، خو له هغه مخکې نن د روژې یو بل رنګ.
ورور خپل ځان تر وپیژنه.
زمانم حیدر دے دنگرار ولایت
سے. حیدر جان سے کاروبار کی
ضرورت ہے؟ خیاطی اور قروشی دکان لرم درتا ارزان قیمت
ہا دے روجی پیش کے مستاس کاروبار خوی زکہ چے اختر دے پار بخلق د چگور مل تو اس کٹونم ویزان دی او تکیم دی دے جامو دے پار سنگ
ورور او خلق راضی واس کٹونم کے او کالم جوڑے او خلق دیر خوشالی روجی میں اشتا وزمو کار دیر میں اش کڑے تھئی لکه چې موږ مشتریان لرو. فضل الله خدای راضي موږ نو واسکټین جوړې کالیم جوړې او رښتونه ما سره کړې.
روژې کوم دوران چې څو جوړه ګنډل او بوزه کې څونه
ولا بوزه کې موږ افته کې د 35 جوړې ګنډلې. بیکاری وخت کې او چې روژې نه او دې وختونو کې دوران چې 35 جوړې ګنډو دوران
او اکثر دکانونو دا سری چې ته ډیر وخت مرته خپل تکوي سي پروژه کې د دې تر نه وشتم وای وای په نه وشتم باندې راشه ټول پیسې په یو ورځ راټولې څنګه
نه دا خو بیا سره خپل غل دي کنه خپل ذهن به امغه سي مون خو دومره ډیر وخت نه ورته مون سره ماشاءالله کاریګران شته چې یو خو ناراضي دوه درې ورځې کې تیاریږي مونږ هغه ته 4-5 ورځې وخت ورکو 4-5 ورځې کې دغه کالم تیاریږي نو مونږ سره جمع کیږي نه یو خو ناراضي بل خو
ناراضي لنډ دی غټي وی بیا جوړول مسوس بنا ده کنه
بس هغه خیاطان وزن باندې اعتبار نه لري چې دا خبرې کوي چې راشه بس اختر پر بیا راشه دکان به بند کنه بیا که خیو که خرابي بس وړي به دا نو زمون خدا هغه نه دی زمون د سیده شي زکه مون ورته وخت ورکو که څه مشکل پکې راوځي یا مون اختر پر د نه هلس بجو پر متناسي او خپل مشتریان ته چې راځي که څه مشکل پکې اوريږي پکې چې هغه مون ورته جوړ کو او زمون کاریګران ډیر داسې مون د ورځې اتیا جوړې ګندو نه د دې شوره د تقسیم کول ته ځای بیان نشته او رکی کی سب کی تلنی کی زکه موږ چې زر راشي او زر وګندل شي وي سي
خرو جماعت ورور
ژوند دې سره من تاسو مره
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره. درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. نن په خبرونه کې د پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزاند د ناروغي پاک خبرې کوو. لمونږ سره ملما د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوی مسول میرجان راسخ دی. نوموړی په ماشومانو کې د پولیو د خطرونو او مخنیوي پاک خبرې کوي. په پیل کې میلمه ته ښه راغلاست وایو او ورنه پوښتو چې دا وروستي ارقام را سره شریک کړئ، په کومو ولایتو کې د پولیو مثبت پیښې ثبت شوې دي؟
د 2021 کال نه پیل نه را په دې خوا په افغانستان کې د پولیو د لومړي ډول یوه پیښه د غزنی ولایت دندل ولسوالۍ نه راپور شوې ده، او د دې ترڅنګ له بده مرغه تیر کال تاسو په جریان کې هستئ چې د پولیو دوهم ډول پیښې هم افغانستان ته د پاکستان نه را انتقال شوې، او پیښو شمېر په تیر کال کې څه باندې 300 ته ورسېد. او سا کال د پولیو د دوهم ډول پیښې یا ټایپ 2 هم باندې ډیر پیښې په افغانستان کې دي، چې دا ډیر پیښې هم زیاتره د هغو سیمو نه راپور شوي دي چې هلته زموږ کمپاینونو مخنیوی شوی دی، او اجازه نه ورکول کېږي زموږ واکسیناتورانو ته چې کمپاین په سمه توګه په هغو سیمو کې د امنیتي ننګونو او ستونزو له امله په سمه توګه په لیکنې هغو سیمو نه دا پیښې راپور شوي دي.
که درته وایي چې سږ کال په کوم شمېر کمپاینونه د پولیو پر ضد باندې تاسو تر اوسه پورې ترسره کړي دي؟
د 2021 کال له پیل نه تر دې دمه موږ د پولیو دوه پړاوه سرتاسري کمپاینونه په افغانستان کې پلی کړل، یعنی مخه دا و چې په ټول افغانستان کې دا کمپاینونه پلیسي پرته له هغو سړیو سیمو څخه چې په لومړي دور کمپاین کې چې په جنوري میاشت کې پلیس دایکندي، بامیان، بادغیس، غور ولایتونه پکې شامل نه وو، او په مارچ میاشتې کمپاین کې بیا دوه ولایتونه د سړی هوا له وجې نه شامل نه وو چې هغه دایکندي او بامیان ولایتونه وو. نو په دا دوه پړاوه کمپاینونه موږ په لیکل، خو بیا هم له بده مرغه په دې کمپاینونو کې هغه مخه چې زمونږ و چې څه باندې 9 میلیونه ماشومانو ته موږ واکسین څاڅکې ورسوو، او ماشومان تر واکسین په خښ لاندې راولو، بې د یو شمېر ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې سول.
که درته وایي چې تر ټولو لوی علت څه و چې تاسو ونه سوی کولی د افغانستان په ټولو ولایتو کې د پولیو ضد کمپاین مخته یوسئ؟
لوی علت یا ننګونه هغه امنیتي ننګونه وه چې موږ ونه سو کولی ټول ماشومانو ته واکسین څاڅکې ورسوو، او همدغه دوه پړاوه کمپاینونه چې ما یاد کړل څه باندې 3 میلیونه ماشومان په دې دواړو پړاوونو کې د واکسین څخه بې برخې پاتې سول. دلیل یې دا و چې د دولت وسلوالو مخالف نو کمپاینونو ته اجازه نه ورکول په خپل سیمو کې چې پلیسي او ماشومان واکسین کړل سي، او د دوغه ماشومانو به برخې پاتې کېدل د واکسین نه د دې سبب سوی دی چې پولیو وایروس تر دې دمه هم په افغانستان کې سرایت ولري او ماشومان اخته کی. له بده مرغه په ننګرهار ولایت کې زمنګ درې تنه زینه کارکونکي یا هغه میړانه خوندې او هغه بشهامت زمنګ خوندې شهیدان کړل سوي، چې دا هم زمنګ د پولیو پرګلام لپاره یو ستره غمیزه و او دا بي سابقه پیښه و.
کچيري امنیتي مشکلات هم د دوام وکړي او د افغانستان ټول سیمو ته د پولیو واکسین ونه رسیږي، دا مسله به څومره خطرناک شي؟
د دوغو ننګونو په دوام سره زمونږ اندېښنه هم همدا ده چې یو ستر ګواښ به د ماشومانو لپاره متوجه یې د پولیو ویروس له درکه، که څه هم دا ګواښ اوس هم شتون لري په هغو سیمو کې چې ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې کېږي. هلته پیښې هره ورځ راپور کېږي، په تېره بیا د پولیو دویم ډول یا دویم ټایپ دا تهدید شتون لري، او بیا به هم دغه تهدید خورا زیاتېږي په هیواد کې، نه یوازې هیواد کې چې نورو سیمو ته و نورو هیوادو ته به هم د پولیو ویروس دوباره انتقال او سرایت زمینه مساعده شي.
راسخ صاحب، امنیتي مشکلات خو ستاسو له بلې خوا کورونا لواجی هم ځینې کسان نیست کولی چې خپل ماشومان پر وخت سره واکسین کړي، خو یو شمیر کسان بیا وایي چې د پولیو په برخه کې مسؤول کسان هم تر یو حده بې پروايي کوي. په دې عقل تاسو څه وایئ؟
دقیقا منګه که خپل ارقام تر رسو چې په څه شمیر ماشومان د واکسین څخه بي برخې پاتې کیږي، د دریو عمده لاملونو له وجې ماشومان د واکسین څخه پاتې کیږي. اول عمده لامل امنیتي ستونزې او ننګونې دي چې څه باندې 3 میلیونه ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه پاتې کیږي. دویم لامل د خپل کورنیو بي غوري او بي پروايي ده چې د دې له وجې نه هم شاوخوا یو نیم سل زره ماشومان یا 200 زره ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه پاتې کیږي. دریم دلیل لغه دا دی چې یو شمیر کورنۍ له بده مرغه د منفي تبلیغاتو تاثیر لاندې راغلي، هغوی واکسین ردوي. د دې د رد په نتیجه کې شاوخوا 50,000 to 60,000 ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. دغه درې عمده لاملونه دي د دې سبب کیږي چې ماشومان واکسین وانخلي او د ماشومانو په نس دا ناروغي پاتې شي او دا ګلالي ماشومان په دې دایمي فلج کوونکي ناروغي اخته شي یا دا چې خپل ژوند د لاسه ورکړي. دا درې عمده لامل دي. کورنۍ او د ماشومانو اولیا مندې پلرونه د دوی ستر مسؤلیت دا دی چې خپل ماشومانو د خوندي ساتلو په خاطر په هره طریقه چې کېږي هغوی باید وقایه کړي د ناروغۍ په وړاندې، او وقایه لاره یې هم فقط او فقط واکسین دی. بله کومه مؤثره او اغېزمنه لاره داسې شتون نه لري چې ماشومان پکې وقایه سي.
یعنی کوم کسان چې د پولیو واکسین ماشومان ته ورکوي دوی خپل کار صادقانه مخکې بیایي؟ د دوی په کار کې څه خنډ او ځنډ نشته؟
کارکوونکي زمونږ هوډمند دي، ژمن دي. دوی همدغه انساني کار او دغه وجداني او اسلامي مخې په خاطر باندې دغه معصوم ماشومان واکسین کوي. که څه هم موږ دوی په رضاکاره توګه د دې پروګرام کې ښکیل کړي دي، دوی ته کوم ثابت معاش امتیاز څه شی نشته، او دوی خپل همغه انساني احساس له وجې دا کار کوي او حتی دا ده چې ماشومانو ته واکسین ورکړي.
په آخر کې که درته وایي چې د تاسو غوښتنه له کورنیو څخه څه ده تر څو د پولیو د واکسین پر وړاندې بې پروايي ونه کړي؟
کورنیو ته زموږ جدي پیغام همدا دی چې خپلو ماشومانو ته په هر طریقه او هر ذریعه چې کېږي واکسین وکړي، او خپل ګلالي ماشومان د دې بدمرغه ناروغۍ په وړاندې وقایه کې او تل مو دا ورته ویلي دي او کومه اندېښنه چې دوی سره ده هغه مو ورته واضح کړې ده چې په دې کې هېڅ د واکسین کې کوم شک او شوبه او ترشا یې کوم بل لاس یا که هدف نسته. دینی علما او معتبر مراجع او دارالفتاګانو د نړۍ په کچه د هیواد په کچه فتواوی صادرې کړې دي، او هغه فتواوی موږ په دری او پښتو ژبو ژباړلې دي چې ټولو په دې متفقن فتوا ورکړې ده چې واکسین ورکړه کې هیڅ مشکل نسته، بلکې کورنۍ یې مکلف کړلې دي چې خپل ماشومان واکسین کړي. که د کورنیو د غفلت له وجې که ماشوم فلجېږي، دا په حقیقت کې کورنۍ د یو ستر جفا او ګناه سره مرتکب شوې ده، ځکه چې ماشوم معصوم دی، په خپل خو بدو باندې نه پیږي، او د کورنۍ په غفلت کې که دا ماشوم فلجېږي او نه واکسین کېږي، کورنۍ په حقیقت کې ګناګاره کېږي. او همداراز د طبي اړخنه د هر اړخنه دا واکسین اهمیت ښودل شوی دی. دا اوس تاسې وګورئ کورونایي وضعیت او کورونا واکسین راتګ، هیڅوک دې کې کوم شک او شوبه نه مطرحوي، نه ورته وایي چې دې ترکیب کې څه شی دي، دا ولې ورکول کېږي. ودو کې کوم هغه نسته. په همدې شکل باندې پولیو هم د کورونا په څیر یو یو تاریخي پړاو تر شا تیر کړی دی. په هغه موده کې هم داسې اړتیا لیدل کېدله د پولیو واکسین ته لکه څنګه چې اوس د کورونا واکسین ته اړتیا لیدل کېږي. نو کورنۍ دې بیا هم په دې مورد کې ډېره زیاته توجه وکړي. هغه کوم مسؤلیت چې زموږ له خوا نه دی او زموږ همکارانو پارتنرانو له خوا نه دی، هغه دا دی چې واکسین دوی ته ورسوو په هره طریقه چې کېږي، او دغوی مسؤلیت دا دی چې خپل ماشومان باید واکسین کړي په هره طریقه چې کېږي.
ډېره زیاته مننه راسخ صاحب، تاسو ژوندي اوسئ.
مننه له تاسو نه هم کوروله.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان یوي بلی او نیز خبرونه ته مهر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. او ری چې په ننګرهار کې د رمضان جام کرکټ شلوریزا سیالي پیل شوی، د دې سیالي پاړه به بشپړ حال درکړو. دا به هم واوري چې د بیلا بیلو رشتو یو شمیر افغان لوبغاړي ازبکستان ته تللي وو، هلته یې په کومو سیالیو کې برخه اخیستې وه او څه یې لاسته راوړل. په روژه کې کوم ډول ورزش ته اړتیا ده؟ له یو متخصص ډاکټر سره یې په اړه خبرې کوو، خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د پولند د آزادو مبارزو له سازمان سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړ. حسین بخش سفری د لومړني افغان په توګه د پولند د آزادو مبارزو په سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړی. سفری د دوه کلونو لپاره تړون لاسلیک کړی او له دې وروسته به دغه سازمان د لارې لوبېږي. د پولند د آزادو مبارزو سازمان په اروپا کې د آزادو مبارزو له مشهورو سازمانونو ګڼل کېږي. د آسیا د فوټبال د سي درجه روزونکو عملی کلاس تمرینات نن په کابل کې پیل شول. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشحوف نن آزادي راډیو ته وویل چې په دې کلاس کې د کابل، لوګر، بکتیا، خوست، فراه او کندوز ولایتونو سره رشت روزونکو برخه اخیستې ده. نوموړي وویل چې یاد روزنیز پروګرام د 13 ورځو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر یوسف کارګر له لوري ترسره کیږي. دغه تمرینات به د افغانستان د فوټبال فدراسیون ای ایف سی لخوا په عملی او نظري ډول ترسره شي. او د کورونا له ویرې د کرکټ دوه آسترالیایي لوبغاړو آی پی ایل سیالی پریخودی. کن ریچارسن او ادم زمپا د بنگلور لوبډلی هغه لوبغاړي دي چې په هندستان کې د کورونا وایروس د ډیرښت له امله استرالیا ته ولاړل. په هندستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې تر بل هر وخت د ریکارډ کچې ته رسیدلې او دغه د دې ناروغۍ له امله د مړو په شمیر کې هم بې ساري زیاتوالی راغلی. په همدې وخت کې بیا د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ هم روانې دي. ټاکل شوی چې نن پنجاب او کلکتې لوبډلې د یو بل په وړاندې د ډګر ته لاړ شي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا ډیلی حیدرآباد لوبډلې ته د یوې منډې په توپیر په سوپر اوور کې ماتې ورکړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په ننګرهار کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوي. دا سیالۍ چې د شپې له لوري ترسره کیږي زیات شمیر مینوالې نندارې ته ورځي. د دې سیالیو په اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د ختیځ کرکټ اکاډمۍ مسؤول او د دې سیالیو تنظیمونکي عزیز خیواوال همدا شېبه د ټلیفون پر لیکه دی. خیواوال صاحب، ستړي مشي که په پیل کې راته د دې سیالیو په اړه باندې معلومات راکړي. د شپې له لوري ترسره کیږي څو سیالۍ ترسره کیږي، ټولې څو لوبډلو په کې برخه اخیستې؟
یادی سیالی چې دی د اته لوبډل ترمنځ کېږي چې ټول لوبډلې د ننګرهار مربوط دي او یو پکې د شینوارو زلمی په نامه ده چې د شینوارو مغنخیل ولسوالۍ مربوط ده او نورې لوبډلې چې ټول د ښار دي. نو دوه ګروپونه هم تقسیم کړي دي چې هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي او هر لوبډله به درې درې سیالۍ ترسره کوي او هر لوبډله چې دوه دوه میچ ګټي بیا به اندازه دي نه نیمه پایلو به تلاره پیدا کوي او نیمه پایلو به نوې بدوالو لوبډلې پایلو به ته ځي او پایلو به څه مطلب یو به ګټونکي کېږي.
لکه د تیرو کلونو په څیر باندې پایلو به بیا مغه د کوچنی اختر شپې ته پلان شوی ده کنه لاغې نه مخکې به کېږي؟
نه، کوم چې د اختر شپو ته مطلب بیروبار زیاتی او د خلکو ستونزې دي نو ان شاء الله موږ داسې یو پلان لرو چې د اختر په شپږشتمه یا د روزې په شپږشتمه یا اوشتمه شپه باندې پایلو به ترسره کړو.
وړاندې تیرو کلونو کې یو شکایت به دا موجود و چې د شپې دلته دا سیالۍ کېږي، هلته د تراو وخت وي، بیا پروګرام داسې شو چې امریکا په لوبغالي کې به تراوې ترسره کېدلې. څه کالې دغه سیستم مو څنګه جوړ کړی؟
څه کالې د تراو لپاره موږ وخت ذکر کړی دی چې یعنې سیالۍ تیر کال مطلب په 9 بجو موږ شروع کړو، یعنې سیالۍ څه کال په 9:30 بجو شروع کړو او تر 9:30 بجو پورې په هر ځای کې چې مطلب تراوی ترسره کیږي په ټول جماعتونو کې تر 9:00 بجو پورې خلاصېږي او موږ په داخل د همدغې لوبغالي کې قاري صاحب موږ موظف کړی دی او هره شپه موږ همدلته لوبغالي کې تراویم کوو. څوک چې مطلب ملته نږدې وي هملته موږ سره همدغه لوبغالي کې تراوی ترسره کوي.
او د امنیت پاړه کلګ راته وای سر لدی چې دوه کال وړاندې پنګرار کې دمدغه سیالي پر مهال باندې یو خنړې پی خرامان شوه مرګ جوړ لې هم درلوده سکالې د امنیت په لحاظ باندې سمره پولیس تاسو سره په دې برخه کې همکار دي سمره ډاډ درکل شوی دی او
امنیت په نگاه باندې په داسې وینم چې موږ د والی صاحب نه مننه کوو چې والی صاحب موږ ته مکتوب راکړ په قومندان باندې او همدارنګه په ملي امنیت باندې او د دې سره سره د دلته د امنیانۍ د ژوند یو کنډک دی ننګرهار کې نو امنیت ماشاءالله ډېر ښه دی وخت لا وخت خپله مسؤلین او د ټولو حوزو آمرین هر شپه راځي او دلته برخه اخلي.
د کرکټ بورډ همکاري در سره څومره ده؟ دوی په کومه برخه کې همکاري کړې ده او په ټوله کې د سیالۍ او مالي امکانات مو څنګه برابر کړي؟
د کرکټ بورډ همکاري صرف دومره ده چې موږ ته اجازه نامه راکړي، نور کوم امکانات موږ ته نه دي برابر کړي. ټول امکانات موږ په شخصي او د مسلم یار ګروپ لخوا زموږ مالي ملاتړ شوی دی چې یو نیم میلیون افغانۍ هغې زموږ مالي ملاتړ کړی او کوم چې دا د هارډ بال سیالۍ دي او مصارف ډېر لري نو په نورو هغو مسلینو او شرکتونو او همدارنګه د ننګرهار په تجارانو باندې غږ کوو تر څو راشي یاد لوبغالي ته او دغه خپل ځوانان د نږدې نه تشویق کړي او نږدې نه نقدي او وادي ونازي.
دا سیالۍ چې دی دا د ننګرهار د ملي ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼم فکر کوم خبريږي. لایټینګ څنګه دی؟ تیرو کلونو کې یو ستونزه دا هم و چې ډیر ښه لایټینګ بنو خو بیا هم ټینس بال او لوبي پی کې دي او د هټبال لپاره خلک ته لږه قوي لایټینګ ته اړتیا ده.
نو تاسو ان شاء الله لیدل شئ دغه سوش په ډیر خلک مطلب زمونږ دغه سیالۍ د ننګرهار ملي ټلویزیون څخه ګوري او همدارنګه په سوشل میډیا کې په خواله رسنیو کې د خبرېږي چې تیر شپه نه بل شپه د افغانستان ال ټی سپورت د فیسبوک پاڼې څخه همدغه سیالۍ لایف نشر شوې وي چې د لس لک ویورس مطلب لیدونکي د لس لک لیدونکو نتیجه ورکړې وه، یعنی لس لک خلکو دغه سیالۍ کتلې وي او همدارنګه د زرو نه ډېر خلکو دا سیالۍ مطلب هغه فیسبوک پاڼې شیر کړې وه. لایټینګ په برخه کې به دا وي چې موږ لایټینګ کې ډېره خواري کړې ده ځکه هره ورځ یادي سیالۍ یعنی اول ځل دی شپنې سیالۍ ترسره کېږي د هارډ بال سیالۍ او هره ورځ د 200 او 210 شاوخوا منډې کېږي، یعنی دا د لایټینګ نتیجه ده چې بال مطلب بیټسمینانو ته ډېر ښه په نظر کې راځي او
ډېر زیاته مننه. د مینوالو پراتګ څنګه دی؟ زیات وی مینوال راځي؟
مینوال به تاسو خپل په سوشل میډیا یا په ننګرهار میډیا ار ټي اس پورت تاسو میډیا نه کتلی شي او مشاهده کولی شي. هر شپه بزرګونه مینوال راځي او ډېر خوښي ښایي او امکانات شته چې دغه سوشل پی د رمضان سوشل پی چې وي د هر ځای کې د قرآن شریف ختمونه شروع دغه ختمونه پای ته رسیږي او امکانات شته چې ورځ تر بلې مینوال څخه زیات شي.
عزیز خیووالو د ختیز کرکټ اکاډمۍ مسول، یو شمیر افغان لوبغاړي ازبکستان ته تللی وو او هلته په بیلابیلو سیالیو کې برخه اخیستې وه. خدا چې لاسته راوړنې څه وي؟ د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپوپلزی پاړه وایي.
په دغه وختونو کې موږ د ازبکستان چې موږ هم سایه ګاونډی دی او یو ورور ملک دی زموږ، د ابازی یا د لامبو وهنې ورزشکاران مو هلته لیږلي وو چې په مسابقاتو کې اشتراک کړی وو. نتایج ډېر ښه وو. د دې اصلي هدف هم همدا وو چې دا ورزشکاران باید آماده شي د اولمپیک سیالیو ته. په څنګ کې د وزن پورته کولو فدراسیون ورزشکاران هم تللي دي چې د هغوی د اولمپیک د سیالیو دپاره د کستامې دپاره هغلته مسابقاتو کې اشتراک کوي. نتایج تر اوسه پورې ماته نه دي رارسېدلي، نو موږ ډېر زیات هیله من یو چې یو ورزشکار مو کولی شي چې د اولمپیک سیالۍ ته په دې وزن برداري یا د وزن پورته کولو په رشته کې هم کستامه وکړي. په څنګ کې د والیبال د فدراسیون مسؤلین هم تللي وو. غلطه د ازبکستان د ملي فدراسیون سره د والیبال یو تړون امضا کړي یو لاسلیک یو کړي یو تفاهمنامه امضا شوله چې تر څو د دواړو فدراسیونو ترمنځ همکاري دو جانبه همکاري باید وشي. د لامبو وهنې فدراسیون هم په دغسې تفاهمنامه امضا کړې ده او د دواړو فدراسیونو ترمنځ به همکاري ادامه لري. په څنګ کې مو د اولمپیک د مسؤلینو سره د سکرتر جنرال سره لیدنه لرله او د تفاهمنامې متن مو نهایي کړ چې د افغانستان د اولمپیک کمیټه ملي کمیټه او د ازبکستان د اولمپیک ملي کمیټه به ان شاء الله په دروژې نه وروسته دا تفاهمنامه امضا کړي او د دې تفاهمنامو اصلي هدف دا دی چې تر څو دوه ملکونه په ورزشي ډګر کې یو د بل سره مرسته او همکاري وکړي او د ورزشکارانو لپاره زمینه مساعده کړي چې افغانستان ته راشي او د افغانستان د ورزشکارانو او د مربیانو لپاره زمینه مساعده شي چې د ازبکستان په ملي سیالیو کې ګډون وکړي. د تکواندو فدراسیون به اردن ته ځي یا غلطه به د کستامي مسابقې یا سیالۍ چې دي په هغې کې به ګډون کوي او موږ ډېرې امیدوار یو چې په دې سیالیو کې د تکواندو فدراسیون د اولمپیک د سیالیو دپاره ورزشکارانو ته کستامي وکړلی شي او څنګه د تاجکستان په ملک هم د ځغاستې د ماراتون سیالۍ د جون په میاشت کې امیدوار یو چې په هغې کې هم زموږ ورزشکاران ګډون وکړي. په تېر ځل چې کوم مسابقې شوې وې یو هفته مخکې چې کوم سیالۍ شوې په هغې کې زموږ ورزشکار یاقوت وکولی شي چې اووم مقام لاسته راوړي او د زرو څخه زیات لوبغاړو کې ګډون کړی و.
یونس پوپالزیو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال. آیا په هغې چې پروژه کې کوم ډول ورزش ته اړتیا ده او باید په کوم وختونو کې ورزش وشي؟ په دې اړه د داخله ناروغیو د متخصص فیروز اقبال سره مې خبرې کړې.
لومړی دا که چیرته تاسو د ورځې د یو نه یو نیم ساعت الا دوه ساعتو پورې ورزش کوئ وای دا ورزش تاسو را کم کړئ. هغه کسان چې یو ساعت ورزش کوي ورزش نیم ساعت کوي او هغه کسان چې یو نیم ساعت ورزش په نور ورځو کې کوي تر 15 دقیقو پورې خپل ورزش تنظیم کوي ځکه په بدن کې هغه ذخیره چې موجود دي هغه د ویلې کېدو په حالت باندې دي او اکثرا ورزشکاران په دغه وخت کې ځینې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وبایلي او ځینې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وساتي. خصوصا دوه وختونه ډیر زیات مهم دي. یو د روزماتي نه یو ساعت مخه د مازیګر او ماخام ترمنځ بلکې چیرته دوی افطار او روزې ماته کړل د روزماتي نه درې ساعت وروسته هم دوی کولای شي د نیم ساعت نه لا 15 دقیقو پورې دوی خپل ورزش وکړي.
ډاکټر صاحب هم دغه مسله باندې لږ تمکیګو ځینې خلک د سړي چاغوي د دې په ځای چې پروژه کې وزن کم شي وزن زیاتیږي دلیل څه کېدلی شي؟
هغه کسان چې روزماتي ته تاسو فکر وکړئ دوی ځان ته دوه جیکا درو حفظه شربت په دې کې سو سمسې بورا چولې وي خواګه ډیر زیات پکې خوري زلوبۍ ورپسې چاو کې خوري همدغه سي د حد زیات خوراک کوي. دوی دا فکر کوي چې چیرته مونږ او تاسو ډیر غوړو خورو ورېږي ګورې زمونږ او تاسو بدبختی دا ده چې پروژه کې دیو کټخ په ځای باندې سلو 13 ډول کټغونه رامنځته کیږي. وای تاسو خوړو کې تغیرات مراوړئ تاسو روزه ونیسئ پروژه کې عادي خوړو خورئ غوړ ورسره مخورئ خواګه مخورئ ډیر زیات مخورئ سرکړی مخورئ کله چې مونږ او تاسو بیرته پیشنهمی کرا پاسیو ګو هم د هدا ډیر زیات خوراک کو او ځنې کسان خو په افغانستان کې خصوصا روزي میاشتې څنګه راشي ځانونو لپاره رخصت اغستې دوی په کې د هدا زیات خوب کوي چې هم د یو طرف فزیکی فعالیتونه کم شي د بل طرف خوب پکې زیات شي او له بل پلوه د خوراک زغ زیات اندازه د خپل په وجود کې د ګروت هورمون د نومو د جوهر په نوم باندې هورمون دی د دې د زیات افراز لامل ګرځي دی په ځکه چې دوی وزن کم شي وزن زیاتیږي.
د داخله ناروغیو متخصص فیروز اقبالو چې په روزي مبارکي میاش کې د ورزش اپاړه معلومات درکول. په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان اونې خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بل خبرونه مو په لوی وبخون کې څختم سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.